السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار جانتن هم د ما سره وي په دې کړه کې به د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو پاکستان افغانستان پاړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو مرکه هم شته را سره د دې نه به هم خبر شي چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي او بیا نړیوالو مطبوعاتو کومې لیکنې خپرې کړې دي. خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیب عامر نه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. د افغان طالبانو د جلا شوی ډلې مشر وايي داعش ته په افغانستان کې د جنگ اجازه نه ورکوي او د ایران ولسمشر حسن روحاني د خپل ملک په سغدریزو رسنیو سخت نیوکې کړې. دا هم پوره خبرونه. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوی 15 کسیزه کمیټه به په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو دروستلو لپاره سپارښتنې وړاندې کوي. نواز شریف تیر شپه د دغه کمیټه اعلان وکړ چې تر مخه سرتاج عزیز به مشر وي، په نورو غړو کې عبدالقادر بلوچ، ناصر جنجوا، سردار مهتاب عباسی او زاهد حمید شامل دي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوی یو خبر پانه کې ویل شوی د دې کمیټه مسولیت بداوي چې د قبایلی سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره خپل سپارښتنې وړاندې کړې. په دې وروستیو کې د قبایلی سیمو د سباوند ټاکلو په اړه په پاکستان کې بحثونه پیل شوي دي. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره د اسمبلی غړو خپل رائے استعمال کړي. د مسلم لیگ نو نیاز صادق او د پاکستان تحریک انصاف شفقت محمود ځانونه کاندید کړي وو. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر اساس ایاز صادق 218 رایو په ګټلو سره د پاکستان د پارلمان شلم سپیکر وټاکل شو. د په مقابله کې ولاړ شفقت محمود 1 رایو ګټلې. افغان چارواکي وایي د طالبانو د بیلا بیلې ډلې خپلو کې سره په جنگ بوختې دي او د دوی ترمنځ په 1300 ورځو کې د جګړې په ترڅ کې 50 وسلوال وژل شوې دي. د زابل ولایت د ارغنده بولسوال وایي د مولا محمد رسول په مشرۍ کې له طالبانو جلا شوې ډله د افغانستان په جنوب کې د اسلامي دولت وسلوالو سره یو ځای شوې ده. رسول تیرونه د هغو طالبانو مشر ټاکل شو چې د مولا اختر منصور په مشرۍ خوشاله نه دي. د طالبانو یو قومندان چې مولا اختر منصور ته نږدې دي پرونه اسوسییټډ پریس خبر ایجنټس ته ویلي د رسول ډلې زکه د دای سره ملګرتیا اعلان کړي چې دوی کافي جنگیالي نه لري. په خپل مولا محمد رسول 13 ورځ په هرات کې وی غونډه ته د وینا پر مهال ویل داعش د دوی ورونه دی، خو د دوی ډله به هغه ته په افغانستان کې د جنگ اجازه ورنکړي. د داعش ډلې تر اوسه د مولا رسول د سرګندونو په جواب کې سند ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي په زابل ولایت کې له ملکی وګړو څخه د سرونو پرې کول د هیواد د دښمنانو د ذلت او ماتې نه خده. ارګ مانی د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې جمهور رئیس غنی په زابل ولایت کې د وو ملکیانو وژل کېدل چې ښځې او ماشومان هم پکې وو په کلکو ټکو غندلې. جمهور رئیس غنی ویلي چې د عامو وګړو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وژل په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري. دغه وو ملکي مسافر چې هزاره قوم پورې اړوند وسه باندې یو میاشت مخکې له غزنی څخه تښتول شوی او د داعش ډلې لخوا په زابل کې وژل شوی دی. بل پلو نن سهار د زابل پارغنده ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه ته وسلوال اعدام کړل چې 13 ورځې له وو تنو افغانانو نه سرونه پرې کړي وو. راپورونه وایي چې د افغانستان مشهور سندرغاړی مومن خان بلتون د ورپېخې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زرده شمس مشال لډیو ته ویل چې د استاد بلتون مړینه د هنر په برخه کې یو ستره ضایع ده. د هنر یو شمېر مینهوالو ویلي چې د بلتون د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب و. مومن خان بلتون د لوګر اوسیدونکي او 95 کلن و. ټاکل شوی د بلتون جسد نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د خپل ملک په سغدري ز رسنیو نیوکه کړي چې د په وینا ځنی د خفیه پولیسو رول لوبوي. پرون په تهران کې رسنیو سره د خبرو پر مهال روحاني وویل په داسې حال کې چې ځنی ایرانی اخبارونه په پر لپسې توګه چارواکي خپل هدف ګرځوي، ځنی نور بیا د ملک د امنیتي ادارو سره نږدې ریښه لري. نوموړي زیات تکړه د ځنو اخبارونو د سرټکو په لوستلو سره دا وړاندن وینه کېدای شي چې سبا به څوک گرفتاریږي. په نیویارک کې میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي لږ کال لگا 15 خبریالان په دې ورځو کې په ایران کې نیول شوی او یو شمیر د ایران د انقلابي ګارد د ادارې لخوا بلل شوی او غوښل شوی دی. په داسې حال کې چې حسن روحانی او دغه وزیران د غربي نړۍ سره د خوړې کو د پاللو لپاره خپلې هلی ښکارا کوي. زغدري زو د خبره واضحه کړې ده چې اټمي تړون دی د امریکا سره د خوړې کو د بیا تازه کولو په معنا نه وي. په مصر کې دغه غورځېدلې روسي الوتکې د سیړنو یو چارواکی وای داسې ښکاري چې الوتکه د یوې بمي چاودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه. د اکتوبر په 1.3 نیټه ایربس A320 د شرم مرشیخ څخه له الوتو 23 دقیقې وروسته راوغورځېده او پکې سپاره 240 مسافر او د عملی کسان مړه شول. د مصر په سنایي بیدیا کې جنګیدونکي د اسلامي دولت وسله والې ډلې په یو بیان کې ویلي وو چې الوتکه دوی راغورځولې ده. د مصر د تحقیقاتي ډلې یو غړی د نوم د پټ ساتلو په شرط رایټرز اجانس ته ویلي د الوتکې د تورې صندوقچې له غږونو او له شننو شواهدو څخه نوي په سلو کې داسې معلومیږي چې الوتکه په یوه بمي چاودنه کې رانسکوره شوې وه. فرانسه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د چاپیریال په اړه د ملګرو ملتونو په راتلونکي کانفرانس کې چې په پاریس کې جوړیږي برخه واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاریان فیبوس پرون رسنیو ته وویل د نومبر په 13 نیټه به د نړۍ د 100 نه زیات مشران چې پکې د امریکې، چین او روسیې ولسمشران هم وي د ملګرو ملتونو په دغه سرمشریزه کې ګډون وکړي چې موخه د چاپیریال د خوندي ساتلو لپاره یو تړون ته رسیدل دي. کرملین تر اوسه د دې خبرې پخلی نه دی کړی چې ولادیمیر پوتین به په دغو خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه. په دغه سرمشریزه کې به د یو داسې نړیوال تړون د مخې ته راوستلو لپاره خبرې کیږي چې نړیواله تودوخه دې کم وساتل شي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه له پاملرنې مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د رابعه اکرم خان د هوا حال او د کرنسۍ به اورو.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو بخنه غواړو لکه شانتي تکنیکی ستون صدا تاسو ته کرنسو بای او د موسم حال درورو او تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. او اوس ورځو تاسو ته اورو چې نن د پاکستان کې د کرنسو بای څنګه دی او د هوا حال څنګه دی.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي او په 1.5 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.42 روپۍ او 55 پیسې او په 1.44 روپۍ او 50 پیسې. یو پاوند په 1.67 روپۍ او 10 پیسې او په 1.67 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28 روپۍ او 95 پیسې. یو افغان په 1 روپۍ او 50 پیسې او په 1 روپۍ او 20 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بونو کې وریځې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 12، بونو کې 25 او 11 او په کوټه کې 21 او 8 وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زم په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې بارې وفاقي حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. د دې کمیټې د غړو په اړه یو کارپو وایي
جنرال عبدالقادر نه بغیر دا نور په فاټر باندې باندې پرېږدي نه، بلکې ګورنر مخالف ته دې فاټر د ریفارم دی نه دا نه ښکاري چې دوی دا اراده لري چې د دې اصلاحاتو حمایت وکړي.
د بیلاروس وزیر اعظم نن د پاکستان دوره کوي. د دې دورې اهمیت څه دی؟
پاکستان نه صرف زرعی ټیکنالوجي اړین اخلي بلکې فوجي ټیکنالوجي لپاره هم موږ سره تعاون کوو. د ټینکونو خبره هم مخکې یوکرین سره کېده، بیلاروس سره هم دي.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوست مشر به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي او په ټانګ کې د پښتو د نوموړي شاعر او ژبپوه منتظر بټني په یاد کې یو ادبي غونډه شوی.
منتظر صاحب هغه شخصیت دی چې پیر روخان د پښتو ټکی زیات کړی دی او منتظر صاحب هغه ټکو ته آوازونه ورکړي دي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. ما مشال ریډیو تاسو اوریدونکو سرته د خبرونې لومړی رپورت طرف ته وفاقي حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحات لپاره د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. د کمیټه با قبایلی سیمو کې په کمی بهیر کې بخنه غواړم د کمیټه با قبایلی سیمو په کمی بهیر کې د ورګډول لپاره مرکزی حکومت خپل سفارشونه وړاندې کوي. تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورت کې.
د وزیر اعظم هاوس لخوا د اتوار په ورځ ماسخوتن جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د 15 کمیټه مشر با سرتاج عزیز وی او دغه د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ، گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان عباسی، د کامی سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم سلاحکار ناصر جنجوا او زاید حامد شامل دي. کمیټه به د قبایلی سیمو په اړه خپل سفارښتنې وزیر اعظم ته ورکوي چې دا رنګ قبایلی سیمې هم په کامی بهیر کې شامل شي. د کمیټه د جوړښت په اړه مشال ریډیو د قبایلی سیمې جوړ سره تعلق لرونکي د کمی اسمبلی د ممبر شابودین خان ته پوسوکو او دا هم چې ولې د کې د قبایلی سیمو ممبرانو ته نمائندګي نه د ورکړې شوې. نو د اوې
دا پرشر بوج باندې په دا ډېر زر کسانو د چناو شو اوس به دینه فردر به چې کوم دی کمیټي به اوس خپل ټایم ټیبل هم ټاکي او بیا به زموږ سره وخت هم ټاکي چې هغه کله تیار دي زموږ سره خبرو اترو کول. دا کمیټي د فاټا د پارلیمنټریان د خصوصي کسانو چې باقي به ټول سټیک هولډر سره د هغه خبرې اترې کیږي او خبره هم په دغه 3-point ایجنډا باندې کیږي. کومه چې پارټ آف پارلیمنٹریان دا سیکړې وا دا کمیټي د هغه د پاره جوړه کړې ده به سر دا کمیټي خپل فیصله نشي کولای.
د په خبرات درې نقطو کې قبایلی سیمه ځان له صوبه جوړول، د ته د آزاد کونسل درجه ورکول یا په خیبر پښتونخوا کې زم کې دل شامل دي. کله چې مشال ریډیو هم په دغه اړه د قبایلی چارو د کارپو او وکیل لطیف افریدی نه تاسو کو او دا هم چې د دې کمیټې با څه نتیجې مخې ته راشي، نو د وې چې ضروری و دې کمیټې کې داسې خلک شامل وو چې په دغه سیمه او د دې په حالات تو پویدل دی زیاتوی
جنرال عبدالقادر نه بغیر نو په فاټر باندې بارو پوی کینه بلکې گورنر مخالف ته دی فاټر ریفارم سره پی دې شو کار ده پر داسې ریفارم سره کړی چې د نو په غاړه کې چې زندې ده دې نه دان مخکاري چې دوی دا اراده لري چې دې اصلاحاتو کې ما چې البته دا مسله دومره ګرمه ده او دومره پتی زیر وانه ده چې د دې نه با په کبایلې لا کو کې لې مسله جوړ شي چې دوی دا اصلاحاتو نه کی او خپل حکومت ته دې تکلیف جوړ شي.
د یادونه دا چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او آئینی بدلون په غرض کمی اسمبلی ته یو بل هم وړاندې کړی شوی دی کوم چې با سبا د نهې په ورځ د بحث دپاره پیش کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی په قبایلی سیمو کې اصلاحات یو سنجیده معاملہ دا باید په دې په پوره سنجیدګۍ سره کار وشي. د خبري نوموړي د اتوار پر اس په خبر کې یو سیاسي غونډه ته کړی دی. غونډه ته د سینټ چیرمن رضا ربانی او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو وراوی وکړي. تفصیل د خالد خان نورو.
دا جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی دا قبایلی ولس حالات بدلولو او فاټا ته نوې حیثیت ورکولو کې دا دوی ګوند هیڅ خنډ نه چوي، خو پکار دا چې دا ټولو ناول بے کور شوی قبایلی ولس په کور کړی او په دې اکلا د هغوی رې معلومه کړی شي. د اتوار په ماخام پیښور کې د مولانا مفتی محمود پیاد کې را بلل شوی یوې دستوري ته د وینا په محل مولانا فضل الرحمن زیاته کړه فاټا ته نوې حیثیت ورکول یو سنجیده معامله ده او په کار ده چې دا ډېر په سنجیدګۍ سره حل کړی شي. اول تاسو قبایل چې زمونږ رونه دي د دې صوبې خلق دي، که چېرې تاسو غواړئ چې صوبه کې دي شامل شي نو نیغه خبره کوي سرګن مخترا شي. زمونږ دې سره هیڅ جګړه نشته، خو قبایل به پتیارو کې نه ساتي. مولانا فضل الرحمن اول د دوی ګوند په ملک کې جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطول غواړي او په کار ده چې آئین او قانون دننه د ریاست ټول ادارې خپل خپل کار وکړي. هغه زیاته کړه چې ځینې قوتونه د ټوپک په زور خپل رای مسلط کوي، خو د هغوی ګوند د عقل او دلیل په بنیاد خبره کوي. د آئین په دایره کې دننه کار کوي، د دلیل په بنیاد کار کوي، د ټوپک سیاست نه
د دلیل سیاست پکار دے
جب ہم اس ملک میں اپنے ملک کے آئین اور قانون کے تابع رہیں.
پادغه دستور کی دا پاکستان سینٹ چیئرمین او پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی مشر میاں رضا ربانی پخپل وینا کی اویل چی تیر وختونو کی فوزی ڈکٹیٹرانو سیاسی گندنا او جمہوری ادارے دیو بل پزت روچتی کڑے وے او یوزل بیا زنی قوتونا پا ملک کی جمہوریت کمزور کول غواڑی نو پکار دا چی ټول سیاسی گندنا ددے پزت یو موٹی شی. دغ دستوری تا دا کامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپو دا عوامی نیشنل پارٹی غلام احمد بلور دا جماعت اسلامی لیکت بلوچ او دا پاکستان مسلم لیگ نواز پیر صابر شاہ هم گڈون اکڑو او خدے بخلی مولانا مفتی محمود تے دا عقیدت پیرزونی وړاندې کړې. خالد خان مشال ریڈیو پیښور.
دا خالد خان رپورٹ کې تاسو اوریدل چې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلي دي قبایلی سیمو کې اصلاحات یو سنجیده معاملې ده باید چې په دې باندې د سنجیدګۍ نه کار واغستل شي او دغه وفاقي حکومت به په قبایلی سیمو کې د اصلاحات لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده. د قبایلی سیمو کارپو ایاز وزیر د په فاټا کې د اصلاحات لپاره چې وفاقي حکومت کومه کمیټي جوړه کړې ده په هغه اړه یې زموږ همکار مجید بابر سره د مرکې پر مهال ویلي دي چې د فاټا د اصلاحات لپاره وړاندې هم مختلفې کمیټیانې جوړې شوې خو تر اوسه په دغه باندې څه کار نه شو. نو ایاس وزیر زیاتوي
ګوره د کمیټې خو لومړنی مقصد دا و چې د فاټا غړو دا وار خپل سړی درول د حکومت نه خفا و نو د خفګان ظاهرولو د پاره جی جی جمال ودرو چې آبا الیکشن ته وداري نو حکومت ته د فاټره د کسانو اډونه په کارو نو په جلدی کې چې هغوی څه وی هغوی سره تسلیم کړل نو دا کمیټې ورته جوړه کړه چې د تاسو د فاټره د خلکو چې څه هغوی ډیمانډ وي څه غواړی هغه ته به دا خلکې نیوا بی وري نو بیا به څه لار سره راوباسو. نو زما په خیال کې د دې کمیټې نور هیڅ مقصد نه و سوای د دې نه چې د فاټره د غړو د وټونه سپیکر صادق ته وګټي او جی جی جمال کې نه و هغه د اوسبو وټونه ورکوي. او دویمه خبره چې کله د دوی بل په پارلیمان کې پیښ شي چې فاټره په پښتونخوا کې ګډه کوي نو هغه به په خبرو اترو کې وخت تیر کړي یا بل به په پارلیمان نه وغورځوي بار به کې پاس به نه کړي مسلم لیگ به ورسره زما یقین دی چې ملاتړ ونه کړي. نو دا خې سرکاري لحاظ سے زه اندازه کوم خو که وګوره د پاکستان هر مسالہ چې کله قبر ته اچوي خخوي نو کمیټي ورته جوړه کی.
وزیر صاحب تاسو ته معلومه ده چې د دینه مخ کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی یو کمیټي جوړه کړې و د سید قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو سیاسي پارټو سیاسي ګوندونو دغه سیب کمیټه جوړه کړې دي. تاسو څه غنئ چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د دې کمیټو رول مهم دی؟
گورا دا ټول خلق فرشتیا خبره کو کو فاد د قبایلی سیمه سره د فاطمه سره مخلص ندی نه سیاسي ګوندونه نه صدر اعظم جوړه کمیټه جوړه کړی سیاسي ګوندونه نه به راوخلو هغه چې جمع شول یو لاس پوینټونه باندې اتفاق یو کو بشمول د مسلم لیگ نو یو غونډه ته زو وختم دا دو درې کله مخکې خبره وه. نو ما ورته چې عجبه ټوکې کوئ چې تاسو ټول په دې متفق یاي چې د فاټره سره زیاتی کېږي نو دا د عین شیک 247 خو همدغې پارټیانو د 1973 د عین نه راوستو پکې واچو فاټه وایسته د پارلیمان نه. نو تاسو لاړ شئ غړي خو ټول تاسو د پارلیمان کې سبا دا 247 واپس کوي لره کوي امنډ کوي فاټه به واپس راشي مین سټریم ته. نو هغوی هم نه کول غواړي اسې سیاست کوي او صدر اعظم صاحب هم ټوکې ځکه کوي چې مهتاب عباسی گورنر چې زمونږ دی د هغه کمیشن جوړ کړی وو اوس هم هغه مهتاب عباسی د دې نوې کمیټې غړی شو ممبر شو کویا کمیټي اوبو یوړه اوس به دا کمیټي کینی بیا به نوې تجاویز راولي. او د خوان خبره دا ده چې په دې کمیټه کې د حکومت په دې پنځه رکنی کمیټې کې یو قسم د قبایلي تسلیمه نشته ټول ټوکې د سړیا اسه کپته
تاسو د قبایلي سیمو د کارپو ایاس وزیر مرکه اوریدل چې زموږ همکار مجید بابر ورسره په فاټا کې د اصلاحات لپاره د جوړ شوي کمیټه پاړه کړی و.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو رنن با د بیلاروس وزیر اعظم سره د یو لوړ پوری پلاوی د پاکستان په درې ورځنی دوره راسي. په دې دوره کې به نوموړی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان چارواکي وایي چې د دې نه علاوه به په دې دوره کې د تجارت پاړه کیدونکي په یو کانفرنس باندې خبرې کیږي او دغه سبا دواړه هیوادونه د خپل منسي اړیکو د سرمایه کاری پاړه خبرې وکړي. تفصیل درابې اکرم خان په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بیلاروس وزیر اعظم اندری کوبایاکوف وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي او په دواړو خستالوکاتو علاقائي صورتحال او په نړیوال امورو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا چې د سفر کې به د پاکستان او بیلاروس ترمنځ په ځینو معاهدو او په مفاهمتي یادښتونو لاسلیک کیږي. د بیلاروس وزیر اعظم سره د سرمایه کارانو یوه ډله به هم وي چې د پاکستان او بیلاروس تجارتي او سرمایه کاری کانفرنس کې ګډون کوي. بیلاروس په پاکستان کې خپل سفارت خانه کال 2016 د نومبر میاشت د پاکستان او بیلاروس تعلقات په اړه د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د دواړو ملکونو تعلقات دومره حده پورې ښه شوي دي چې هم د بیلاروس او هم د پاکستان اعلی چارواکو سره د اعلی سطحو وفدونو دورې کړي دي.
پاکستان نه صرف زرعي ټکنالوژي نه اخلي بلکې فوجي ټکنالوژي لپاره هم موږ سره تعاون کوو. د ټینکونو خبره هم مخکې یوکرین سره کېده بیلاروس سره هم وي بلکې څونه هلته د هیوي انډستري چې څه ته موږ وایو لکه سټیل
نومبر د بیلاروس تجارت وزیر د پاکستان د اوبو او د بجلی وفاقي وزیر سره ملاقات کړی و چې پکې په دواړو خیس تجارتي تعلقاتو او پاکستان کې توانای او زراعي شعبه کې د سرمایه کاری په اړه خبرې اترې شوې.
درابی اکرم خان رپورٹ موریدن. د پاکستان مسلم لیگ نون سردار ایا صادق 218 پیتر رائے پاکستو د قومی اسمبلی نوی سپیکر ټاکل شو. د نوموړی مخالف امیدوار شفقت محمود یو دیرش رائے وګټلې. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د خپل څوکې سوګان پورته کول وروسته د سردار ایا صادق وینا و چې په ګډه باندې جمهوریت او د آئین دفاع کوي. تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې.
د ګل پورس د قومي اسمبلی د سپیکر لپاره د مسلم لیگ نون سردار ایاز صادق او د پاکستان تحریک انصاف شفقت محمود ترمنځ مقابله وشوه. د مسلم لیگ نون سردار ایاز صادق 218 پیترای په اخستو د قومي اسمبلی نوې سپیکر وټاکلې شو او د نوموړي مخالف امیدوار شفقت محمود یو دیرش رای ترلاسه کړې. د سوګن پورته کولو وروسته د قومي اسمبلی غونډې ته د سپیکر سردار ایاز صادق وینا و چې دا ګټه د جمهوریت د آئین او د پارلمان ګټه وګڼلې شي.
پګړ بد جمهوریت او آئین دفاع کوو او زه تاسو ته دا یقین درکول غواړم چې د دې پارلیمان د خوشحالۍ لپاره او دا فعال ساتلو لپاره به خپل پوره کردار ادا کوم او پارلیمانی لیډرانو سره به په سلا مشوره د ایوان چلوم.
کونډه ته د پاکستان تحریک انصاف غړي شفقت محمود وینا و چې اپوزیشن د منتخب سپیکر نه دا تم لري چې دوی به د خپل منصب په ښه شان ترسره کوي او د ټولو لپاره به یو برابر وي.
سپیکر صاحب تاسو ته بالکل صحیح وی چې مونږ ټولو د پاره دا یو لوی چیلنج دی چې پارلیمان به څنګه فعال جوړو. پارلیمان زموږ پارلیمانی جمهوریت نظام کې تر ټولو اعلی اداره ده خو مونږ ټولو لا د ځانه دا پښتنه کول پکار دي چې تیرو دونی مقالو کې د کام د تقدیر مهمې فیصلې مونږ په دې ایوان کې کړي او کنه.
ونډتا اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه نه علاوه د مختلفو ګوندونو پارلماني لیډرانو هم ویناګانې وکړي. د یادونې ده چې د پاکستان قومي اسمبلی په 324 خړو مشتمل ده چې پکې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون 138، د پاکستان پیپلز پارټی 46، د پاکستان تحریک انصاف 33، د ایم کیو ایم 40، د جمعیت علماء اسلام 14، د مسلم لیگ فنکشنل 15، د جماعت اسلامی او پختونخوا ملی عوامی پارټی 44، او د عوامی نیشنل ګوند 2 غړي موجود دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ته د دسمبر په 8 او 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په حقلا د ایشیا سره کانفرنس کې دونکو د چپکی بعد د سیمې او نړۍ مهم هیوادونو او د غسي د هیوادونو استاسي ګډون کوي. پاکستان وایي کانفرنس کې د ګډون لپاره د هند په شمول ټولو هیوادونو ته بلنې لیږلې دي. دا چې د دې کانفرنس اهمیت څه دی پړې د ریاست مساخیل د ریپورت اورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان د خارجه وزارت یو چارواکي وایي چې د آسیا زړه وزارتي کانفرنس په 8 او 9 دسمبر اسلام آباد کې ټاکل شوې ده او د کانفرنس کې د ګډون لپاره گاونډي او لرې پرتو ملکونو او ادارو ته د ګډون بلنې هم ورکړې شوې دي.
د آسیا زړه کانفرنس کې دون کې د 8 او 9 دسمبر په اسلام آباد کې منګ د هغې د پاره تیاری شروع کړې دي او دغه لړ کې ټولو ملکونو او ادارو ته بلنې لیږل شوې دي. د هندوستان خارجه وزیر ته هم بلنه لیږل شوې ده او هغه د دې تصدیق هم کړی دی.
انویټیشن گئی ہے اور یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں موصول ہو گئی ہے.
د استنبول پروسس یا د آسیا زړه کانفرنس د اهمیت پاړه چې مشال ریډیو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکو خبريال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی
دا مهم ذکر کیږي چې پدې کې کوم هیوادونه دي بیا خاص کر گاونډیان او دغه امیر سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دا پروسه ذکر ډیر زیات مهم ده چې کله دې 13 غونډه شوا په چین کې نو د افغانستان صدر اشرف غنی هغه ته په خپل باندې ورغلو او کله د چین صدر په دې رسټو کې پاکستان ته راغلو نو هغه هم د دې غونډې ذکر کړو او اوس د هغه لپاره د پاکستان افغانستان مشورې هم شروع شوې دي په کابل کې یو غونډه موږ وړاندې شوا او بیا د غننګ د هندستان رول په خپل باندې هم په دې کې ډیر مهم دی.
د ذکر دا چې د افغانستان د اقتصاد او امن په خاطر په کال 2011 کې د استنبول پروسس په نوم یو پروژه پیل شو. د پروژه کې د پاکستان افغانستان ایران چین او هندوستان په ګډون 14 غړي ملکونه د امریکا او برتانیا په ګډون 19 ملاتړ کوونکي ملکونه او د ملګرو ملتونو په ګډون 19 نړیوالې ادارې شامل دي. د غلړ کې سلورما وزارتي غونډه پروس کال اکتوبر کې چین کې شوې و. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته ټاکل شوې چې د پاکستان د پوز مشر به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه د تمه لري چې په خپلو کلمرو کې د ننه د افغان طالبانو مرکزونه به بند کړي. د افغان ولسمشر بیاند وایي چې د سولې د هڅو هرکلی کوي خو له هر څه مخکې پاکستان باید د ترهګرو پر ضد بیره توپیره اقدام وکړي. د احمد تکل دا رپورټ پی اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي، آرک پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویاند وایي د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي خو د پاکستان له پوز څخه تمه دا ده چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د له منځه وړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډیره افغان طالبانو مرکزونه هم پنه خکړي. د ولس مشر ویان سید ظفر هاشمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان گفت.
امریکایی چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار ونه خیستل شي. لکه څرنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې پنه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم پنه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونه شي. د پاکستان پوز په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستاني وجکپوري امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړي چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبري وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیر د دې ډلې پر مشر ملا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی.
دا احمد تکل رپورٹ موري دا اوریدن کو س په پیښور کې د ماسیګر پینسنی می بچی شوی دی د نجیب امیر نبلند خبرونه وورو.
د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوی 15 کسیزه کمیټه به په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره سپارښتنې وړاندې کوي. د دې کمیټې مسؤلیت به دا وي چې د قبایلي سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، افغان چارواکي وایي د دوی غوښتنه به د تل په څیر همغه وي چې پاکستان د خپل خاوره کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه لمنځه یوسي. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره د اسمبلی غړو خپلې رایې استعمال کړې. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو پر اساس ایاز صادق د 218 رایو په ګټلو سره د پاکستان د پارلمان 6 سپیکر وټاکل شو. د ده په مقابله کې ولاړ شفقت محمود چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړاو لري 1 رایې وګټلې. نن سهار د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه ته وسلوالې دم کړې چې تیره ورځ یې و تنو افغانانو سرونه پرې کړی وو. ویل کېږي چې دغه اعدام شوي کسان د داعش وسلوالو سره تړاو لري. نن سهار د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ بینګا سیمه کې په زارنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی مین چاودلی چې له امله یو ماشوم وژل شوی او 4 نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي چې د افغانستان مشهور سندرغاړی مومن خان بلتون د ورپېخې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. مومن خان بلتون د لوګر اوسیدونکی او 95 کلن. په مصر کې د راغورځېدلې روسي الوتکې د سیړنو یو چارواکي وایي داسې ښکاري چې الوتکه د یوې بمي چاودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه. د مصر د تحقیقاتي ډلې یو غړي د نوم د پټ ساتلو په شرط رایټرز اژانس ته ویلي د الوتکې د تورې صندوقچې له غږونو له شننو او شواهدو داسې معلومېږي چې دا یوه بمي چاودنه کې پریوته وه. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دوی د سفارت 2 کارکوونکي تختول شوي دي. دوی وایي په تختول شوو کې د اطلاعاتو یوه چارواکي میرمن سلادیانا ستانکوویچ او د هغې موټر چلوونکی شامل دی او دا پېښه پرون په ساحلي ښار صبرا ته کې مخې ته راغله.
لند خبرونه هم د نجیب امیر نه اوریدل. اوریدونکو وس په اسلام آباد کې د ریاس موسی خیل نه وورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلیکلې دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري په تاپی ګیس پایپ لاین منسوبه لیکلي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې د پاکستان په ګډون ځینې ایشیایي ملکونه د ګیس بحران نه بچ کولو او دلته د صنعتي ترقۍ په خاطر د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی پروجیکټ په نوم د ګیس یوه لویه منسوبه جوړه کړې شوې ده چې تر مخه به د ترکمانستان نه د افغانستان په لار پاکستان او هند ته 3 بلیونه کیوبیک فټ ګیس راوستي شي او په دې 1800 کیلومیټر اوږد پایپ لاین به 10 ارب ډالر لګښت راځي. اداري وایي چې د ترکمانستان صدر خپل کنسورشیم ته په منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او په 14 دسمبر به د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان او هند مشران هم اشکاباد ته ځي چېرته چې به دوی په شریکه د منصوبې باقاعده پرانیسته کوي. د دې منصوبې نه به پاکستان او هند ته 1.3 بلیون کیوبیک فټ او افغانستان ته 1.25 میلیون کیوبیک فټ ګیس روزانه ملاویږي او دا منصوبه به 2018 کال کې سرته رسي. اداري اخیره کې لیکي چې باید دا منصوبه ډیره مخکې شروع کړې شوې وه خو د افغانستان نام نه د لاسه په دې تر اوسه کار نه دی شروع شوی او دې سره به نه یوازې ذکر شوي ملکونو کې صنعتي انقلاب راشي بلکې ورسره به د دغې ملکونو تعلقات هم ښه شي. خو د دې سره سره پاکستان له پکار ده چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم مکمل کړي ځکه چې د دواړو منصوبو سره به د پاکستان د ګیس ضرورت پوره شي. او د دې ترڅنګ اکسپرس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې سند او پنجاب کې د بلدیاتي اوټونو دویمه مرحله روانه ده. د کوم دپاره چې به د روانې میاشتې په 19 نیټه اوټونه اچول کیږي خو پنجاب حکومت الیکشن کمیشن ته خواست کړی چې د اوټونو پورم نه جوړولو دپاره دی په ټولو پولینګ سټیشنونو پوز او رینجر ادروي. دارا سند حکومت سانګړ تر ټولو حساسه ضلع ګرځولې ده.
دا پاکستان ډان رسپانې دا هواد پوسټ د مشر امریکا ته د سفر او التایې د مصروفیتونو او د بزنس سټانډرډ نومې مجلې بیا په کابل کې د معذورو افغانانو لپاره د مصنوعي اعصابو جوړولو د یو مرکز پرانستل کېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته هارون بادشاه وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره د جنرال راحیل شریف د خبرو مهمه نقطه ښایي د افغانستان امنیتي وضعیت وګرځي. په لیکنه کې د هغو پاکستاني چارواکو په حواله چې د پاکستان پوځ د مشر امریکا ته د سفر چې د روانې میاشت له 15 تر 20 نیټې به وي تیاری نیسي ویل شوي چې جنرال شریف به د پینټاګان او همداراز د امریکا د خارجه وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا به د یو کال په موده کې د جنرال شریف امریکا ته دویم سفر وي. کتونکي د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د هغه هیواد د پوځ د زیات نفوس په پام کې نیولو سره وایي چې جنرال شریف به له امریکایي چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو وغږیږي. لیکنه کاږي امریکایي چارواکي هم غواړي چې د پاکستان پوځ له مشر سره چې د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د هیواد دننه د وسلوالو پر ضد جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي له افغانستان سره هم د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي وګوري او پر یادو موضوعاتو یې نظر معلوم کړي. لیکنه د باخبره سرچینو په حواله وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره د یو لړ مهم امنیتي موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د روغې جوړې پر پروسه چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې هم خبرې وکړي. نوموړی ښایي د امریکا حکومت ته وړاندیزونه ورکړي چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې مذاکرات څرنګه بیرته پیلېدای شي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې امریکا شاوخوا درې میاشتې مخکې د لکه کړې وه چې که پاکستان پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد کوټلی اقدام ونه کړي نو ورته د ورکول کېدونکو مالي مرستو لړۍ به ودرول شي. بلخوا د بزنس سټینډرډ مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د هغو افغانانو لپاره چې په جنگونو یا بمی چاودنو کې خپلې پښې بایللې ډېر زر به د هند په مرسته په کابل کې د مصنوعي پښو جوړولو کار پیل شي. د افغانستان په حکومت کې د کارګرانو او شهیدانو او مازورانو وزارت مرستیال وزیر جمیلې افغان تیره سه‌شنبه په کابل کې د جیپور فوټ په نوم د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانسته وکړه. نوموړي په دغه مهال په خپله وینا کې وویل دا مرکز به له هغو افغانانو سره چې پښې پرې شوي دي مرسته وکړي چې قدم واخلي او د عزت ژوند وکړي. په لیکنه کې د جیپور فوټ د مشر ډی آر مهتا خبره راغسل شوې چې ویلي دي دغه کم خرچه او د ښه کیفیت مصنوعي پښې د نړۍ په 28 هیوادونو کې خلکو ته لګول شوي او دا چې په ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 15 لک مایوبین د بیرته ګرځېدو جوګه شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو یوې بیلې شوې ډلې ویلي دي چې افغان دولت سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي او غواړي چې په دې هیواد کې ښځو ته د تعلیم او کار کولو اجازه ورکړي. له کله نه چې د 1990 لسیزې کې طالبان مخې ته راغلي دي له هغې وروسته د دې نوې ډلې مخې ته راتلل په طالبانو کې رسمي بلتون ګڼل کیږي. د مقالې نورې برخې درته اسرار المومن وړاندې کوي.
په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو څخه یوې بیلې شوې ډلې تېره ورځ ویلي دي چې دوی له حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو دي. دوی دا هم وایي چې میرمنو ته به د تعلیم ترلاسه کولو او کار کولو اجازه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره که دا هر څه حقیقت وي نو بیا دا د وسلوالو په مرکزي مشرتابه کې یو لوی اختلاف ته اشاره کوي. له وسلوالو د نوې بیلې شوې ډلې مرستیال مشر عبدالمنان نیازی وایي موږ دا خبره اوس ومنله چې د اسلامي نظام له مخې د ټولو انسانانو که ښځې وي او که سړي باید چې هغوی ته خپل حقونه سل په سله ورکړل شي. د طالبانو نوې ډله تېره اونۍ په فراه ولایت کې په یوه غونډه کې اعلان شوه او د طالبانو پخوانی والی محمد رسول یې خپل مشر وټاکه. د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو او د نوي مشر په توګه د مولا اختر محمد منصور له اعلان وروسته د دې ډلې یو شمېر وسلوالو ویل چې د مولا منصور مشرۍ نه مني. که څه هم معلومه نه ده چې دا نوې ډله د نورو څومره وسلوالو ملاتړ لري خو د اختر منصور لپاره نیغ په نیغه ګواښ دی. د دې نوې ډلې مخې ته راتلل په طالبانو کې د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو عکاسي کوي. که یو خوا ځینې طالب قمندانان په پاکستان کې له میشتې کوټې شورا جدا شوي نو بیا ځینې له داعش سره هم ملګري شوي دي. د مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته که یو خوا طالبان په ډلو کې سره ویشل شوي نو بلخوا په تشدد کې هم زیاتوالی راغلی. زیاتره طالبان د طالبانو نوی مشر منصور نه مني او دا تور لګوي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره د مولا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی وو. د رپورټونو له مخې د طالبانو په نوې جدا شوې ډله کې با سره طالب قمندانان اهم دي او زیاتره پر دې عقیده دي چې لکه لنا د 1990 په لسیزه کې طالبان مخې ته راغلي دي له هغې وروسته د دې نوې ډلې مخې ته راتلل په طالبانو کې رسمي بیلتون ګڼل کیږي. له طالبانو د بیلې شوې نوې ډلې مشر محمد رسول د طالبانو په رژیم کې د نیمروز او فراه ولایتونو ګورنر وو. او د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر نږدې ملګری ګڼل کیږي. د محمد رسول ډلې ته ډیر چیلنجونه دي، ځکه چې د کندوز په ګډون د یو شمیرو سیمه کنټرول په ترلاسه کولو سره مولا منصور په وسلوالو خپل ډیر اثر غورځولی. د تیرې اتوار په ورځ بی بی سی سره په خپله مرکه کې د رسول ډلې هڅه وکړه چې ځان ډیر روشن فکر وښایي. د دې ډلې مرستیال مشر عبدالمنان تور ولګاوه چې مولا عمر په حقیقت کې مولا منصور وجلی و، خو نوموړي پر دې اړه کوم ثبوت ورنه کړو. نیازی د افغانانو ترمنځ خپلمنځي جګړې ته د پای ټکی ایښودو هم غږ وکړ. د دا هم ویل چې وسلوال به یې په افغان پوځونو او ولسي چارواکو بریدونه نه کوي. د طالبانو د نوې ډلې ویان وایي، له دې وروسته موږ افغانان له چا د انتقام اخیستو په حق کې نه یو. نیازی زیاتوي، موږ ټول افغانانو ته دا اعلان کوو چې نوره به رورجنه بند کړو، او راځئ چې دا معلومه کړو چې په افغانستان کې د جنگ تر شا څوک دي او له کومه ځایه راځي او څنګه یې مخه نیولی شو.
د اسرار الله مومند نا تاسو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي اورېدل. اوس ورته یو بل رپورټ طرف ته. د صحت نړیوالې ادارې په وینا د ماشومانو د نهو هغه ناروغو له امله چې له لومړۍ ورځې بیا تر پنځلسو میاشتو پورې ورته حفاظتي ټکي لګول کېږي، د هم دې ناروغیو له امله په پاکستان کې پر سات کې یولس ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. ډاکټران وایي مور او پلار باید هر ماشوم ته د پیدایش له لومړۍ ورځې بیا تر پنځلسو میاشت تو پر هم دا حفاظتی ټکی ورولګوي. تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
په کوټه کې د سیادت د څنګ چارواکي او ډاکټران وایي د نهو هغه ناروغي له عمله چې ماشومانو ته حفاظتي ټیکې لګیږي، په پاکستان کې پر ساعت یا غنټه کې یو لس ماشومان مري. د ډاکټرانو په خبره کې هم دا ټیکې یا پیچکاری پر وخت ونه لګیږي نو ماشوم ټول ژوند د مور او پلار لپاره عذاب ګرځېدلی سي. ډاکټر اسحاق پانیزای لومړی هم د دې نهو ناروغیو په حق لراته وایي،
دغه وخت موږ پاکستان کې نه نه جوړی دي، دغه خلاف موږ ویکسینیشن کوو. پاغونه جوړی کی و تبیدک یعنی ٹی بی دکشنیانو ٹی بی، دویم نمبر باندې پولیو ده، دریم نمبر باندې تور غاړه تور کیږي، خرچیر پښتو کې ورته کیږي، سلرم څه کم دغه خوناک دی، خوناک یو دینه جوړی دی، دغه پښتونی کی د آس پاس د خوراک تانری سره د سان نری سره دغه یو غدود راپورت سی بالکل خسان علی بند سی دکشنی خوراک نس کوله، خوراک سم نس کوله، احساس سم نس اخستنه. پنځم نه جوړی کم دغه تور جړی ورته وی، پنځم نه جوړی دغه د مننجاکس ورته وی، مننجاکس یعنی گردن تور بخار مزغی مات پښتو کې ورته کیږي، و من نه جوړی دغه کم دغه دادسی تشنو جوړتول کیږي، جټکی وجنه جوړي، دا کم ټیم کښنۍ د مور پیدا کیږي، باغ ټیم دا وښنیتم او مور دواړو ته لګیدلای شي. دغه تر شری دی یعنی سری په څوک تک څوک شری ورته وای، یا غم ډیر خطرناک نه جوړي. دغه تر نمونیا دا نمونیا ماغه نه جوړي، سپسانانه په پاکستان کې هر کال تر 23000 بالا کښنن دا عمرونه له پیدایښونی څخه 15 کلو پورې یا تر 20 میاشتې پورې دا عمرونه دي، هغه مړ کیږي. لدا دا
د ډاکټر اسحاق پانیزی په خبره کې هر ماشوم ته په خپل وخت د همدې ناروغي او ټیکې یا پیچکاری ولګیږینو له یادو ټولو ناروغیو څخه د تل لپاره ماشوم خوندي کېدلی سي. د بلوچستان د سیادت د څانګې او د اکس نادولتي موسسې لخوا په کوټه کې د برېښنایي او چاپي رسنیو خبریالانو ته یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی چې پکې د همدې ناروغیو په هکله معلومات له رسنوالو سره شریک کړل شو.
د دې مین هدف دا و چې د پرنټ ان الکترونیک میډیا کې چې کم زموږ صحافیان دي، دا د حفاظتي ټیکا جات حوالې سره چې کم
دا شایسته یاسمین ده چې د اکس موسسې لخوا یې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
دا غي فائدې دي هغه د خلکو پورې رسوی، اور چکم نقصانات تی چکاغه نه لګوی نو اغه سره سره نقصانات کې دي شي. نو اصل مقصد د میډیا خلق اون بورډ غستلو چې دیدو، اور د چکم هیلث افیشلز د ګورنمنت اف بلوچستان چکم خلق دي د دې یو ګیپ بل شي یو بل سره، ولې چې ار انسټیټیوشن خپل یو ویکنسز دي اور خپل یو ګیپس دي، نو اغه مونږه کوشش دا کول چې کم گاوی الاینس دي اغه چې دا بل برج چکم دا ګیپ چې برج شي.
د سیادت د څنګه چارواکي او ډاکټران وایي د یادو نهو ناروغیو پر ضد د حفاظتي ټیکاجات مرکزونه له ښارونو سره سره په کلیو کې هم دي چې هملته وګړي خپل ماشومانو ته همدا ټیکې به له کومې بایې یا وړیا ورلګولای سي او د خپل ماشومانو ژوند ښخورلای سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو تنظیم نېشنل یوث ارګنایزیشن تېر ورځ په پېښور کې خپل لومړی قومي کنونشن جوړ کړی و. دې کنونشن ته د ګوند مشر سوندیار ولی خان په ګډون د تنظیم مرکزي او صوبایي مشرانو هم ویناوې وکړې. تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دا کنونشن ته د اسفندیار ولی خان علاوه د نېشنل یوث ارګنایزیشن مرکزی او صوبایي مشرانو هم وینا وکړه چې پکې د پاکستان او چینا د اقتصادي رهداري او د کالابغ ډیم علاوه پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان کې د پښتنو روښانه سبون کې د ځوانانو په کردار باندې هم خبرې اترې وشوې. دغه تنظیم صوبایي صدر سنگین مشال لیډو ته ویل،
مونږ خپل ځوانان ارګنایز کړو، خپل ځوانان هم سیاسي تور موبیلایز کړو چې کم زمونږ سیاست ته د خاورې کمی مسلې دي، د خلکو کمی مسلې دي، پغې باندې دا د قام ځوانان چې کم دي دا پوه شي. داغه د پاره مونږ خپل تنظیمونه د خوشاله خبردار چې ډیر لږ وخت کې مونږ زمونږ خبره خلکو ته رسی او خلک په پوهی یم.
دغه تنظیم یو بل غړي طارق افغان وینا وا چې د هر یو قام او ملک پرمختګ د ځوانانو خو روزنه سره تړلې وي او باید پښتانه ځوانانو هم په خړو روزنه وشي او چې پښتنو ته دا وخت څومره هم ستونزې را مخې ته دي داغه په هوار کې خپل کردار اولوبوي.
د هر قوم ځوانان چې دغه قوم مستقبلي نن زمانہ کې چې پښتنو ته کومه مسلې را پیخې دي، کاغذ د شتګردۍ مسله ده، کاغذ د معیشت مسله ده، کاغذ نور زمنګ ترقی مسله ده، نو داغه وجه هم ده چې زمنګ دغه ځوانان په تیر وختونو کې اغیله اغه سیاسي تربیت او معاشي تربیت یا داسې نور قسم داغه روزنه نه ده شوي.
هم دغه تنظیم وایس پرزیدنت پلوشا بشیر مټه وایي چې باید د پښتنو په پرمختګ کې زنانه هم خپل کردار الوبوي او په دې لړ کې دوی ته د ځوانانو سره سم موقع ورکړي.
پښتنو پیغلو کردار ډیر زیات اهم دی، خو چې څنګه مونږه کتی شو په پریکټیکل سیاست کې مونږ لاغه سي موقع مونږه ډیر زیات په ګران ځان لاره جوړو. تاسو طریقو مونږ نن هم چې دلته راغلی مونږ چې څنګه خپل خیان دی وباسو، نو دې کې زه یو درخواست کوم خپل رونو ته چې پلیز تاسو خیان دي چې زموږ پښتنې خیان ډیر لایق دي، ډیر کوه کی پورا دي، نو تاسو هغه له موقع ورکړئ.
نېشنل یوث ارګنایزیشن ویان محسن داول وینا تر مخه نېشنل یوث ارګنایزیشن دوه کاله وړاندې جوړ شو او په ډېر لږ موده کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دې ځوانانو شمېره 15,000 ته او دین علاوه په ټول ملک کې 50,000 نه سیوا شوې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته سوره اوس بلار شو. کور متا په کورمه کې خلک وایي چې د سختو بارانونو د کې دروستو په دوراني کیمپ کې مشت د متاثرینو په مشکلاتو کې اضافه شوې ده. دغه خلک وایي په کیمپ په کومو خیمو کې چې دوی اوسیږي هغه بارانونو شلولې دي او اوس د اوسېدو قابل نه دي. چارواکي وایي په کیمپ کې مشت کډوالو د مسئلو خیال به ساتي. تفصیل د طارق اورگزی په دې رپورټ کې اورو.
په کورما کې سخت بارانونه د کېدو وروسته په دوراني کیمپ کې میش د متاثرینو په ستونزو کې اضافه شوې ده. محمد میر په نامه د سوری علي شیرزو یو متاثره کس مشال لډیو ته وایي په کومو خیمو کې دوی اوسېدل هغه بارانونو شلولې دي او اوس اوسېدو قابل نه دي.
لکه د ټینټو چې موږ کوم پتی کېږو کنه نو دا د ستوګنې نه لري، خو وشته لوړ شو والے سوس کې وشي خبره وروره پر نشي سم لاسای ته سو پر خبره وره مود دغه غن بارون تیر نه وی شوی نه بارون ډیر متی دا شي خبره سبیا پر دا وری کې بد د مومر قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې د شمیرې تر مخه په دورانی کیمپ کې مشت متاثره قران او شمیره تر زرو پر دا چې په دې کې زیاتره شمیره د زنانه او ماشومانو ده. مومن خان په نامه یو بل متاثره کس وای ډیر وخت شو چې نوی خیمه ورته نه دی ملو شوی او زیاتوی چې په کیمپ کې د زیاتره متاثرینو خیمه زړې شوی دي.
کم شیلټر مو ته لګیدلې ده، دا چې کم دی دغه تقریبا 15 میاشتو پر وخت وشو چې دا دوباره مو ته نه جوړ شي. دا پوسنه سروای ده، نو چې سروای بیا غبنه بارون وبخو مخاصي هغه باندې وبني ساريږي په مو باندې کوم مشکلات برنونه راغلو هغه کې د مو سمنونه لاند شو هغه کې د مو کور کم د خوراک خرچا هغه ټول لاند شي.
د تیراسي می علم خان مشال لډیو پلارې غوښتنه وکړه چې په کیمپ کې ورته د اوسېدو لپاره زر تر زره نیوي خیمه ورکړل شي ځکه چې په باد او باران کې ورته سخت تکلیف وي.
مطلب بارون وشي زمونه بیا یو او تعالی گیاو زګونه ما بیا جوړو کله پر رسو تاړه کله می خونه ورچ ټاکوا او پردی دي دو بوت هیڅ شاینر بوت بارون ته دا هیڅ شاینر کوټه د مو اتان کې ټول رانګی دی دا ځه حالات مو ټول خراب دي مشومان دي سره زمونه پوشه.
قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې یو چارواکي مجاهد علي مشال لډیو توای په کیم کې مش کډوالو ته نیوي خیمه یو اونې وړاندې ورکړې دي او ساتوي چې باران او واور نه د بچو لپاره چې کم شیلټر دي هغه به هم ورته ډیر ولا قولشی
سپورې شلټرو
خبره ده ټی شلټر او دی خیمنه پاسا شلټر لګیږي یو نشار خپل آی پی تدار را ورکړی ده سره کوم دي کې ټی شلټر خراب شوه ده هغه ریپیر باندې انشاء الله کیږي
واضح دی وی چې په دورانی کیمپ کې زیاتره د الشزو سیمینا د نام نه ولکبله به کور شوی متاثرین اوسېږي د منځنی کور مې په الشزو کې د 2009 کال راهیسې وسلوال ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي د سیمې خلک د جګړو او پوځي عملیاتو لکبله ډېر ځپل شوي دي او هنګو کوهاټ پېښور او د ملک په داسې نورو برخو کې د کډواله ژوند په تېرولو مجبور دي طارق ورغزه مشال ریډیو کورم ایجنسی
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو مشال ریډیو تاسو سره اوس ترته د قاضی داود شاه کیسه دراورو قاضی داود شاه د ملکند بټخیل سره تعلق لري په یو لسم ټولګي یا کلاس کې سبق وایي او د شپاړسو کالونو په عمر کې د اردو ژبې یو ناول د اصل اعظم په نوم لیکلې او چاپ کړې ده د دې په وینا چې چا ورسره یې سمرسته نه ده کړې خو بیا یې خپل کوشش کړې ده او دا ناول یې لیکلې ده تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې
قاضی داود شاه می نوم دی بڑخیلی اوسیدونکو یم او فیڈرل گورنمنٹ کې سبق ویم فرسٹ ایئر آرٹس
قاضی داود شاه د خیبر پختونخوا ملکن ضلع د سوخنورې خاورې سره تعلق ساتي په یو لسم ټولګي کې سبق وایي کله چې عمر 14 کالونه د اردو ژبې او ناول ادول اعظم چې 300 او 28 پانی لري لیکلې او چاپ کړي دي د خپل ناول په اړه قاضی داود شاه وایي چې دغه ناول یې په خپل سر لیکلې او د لړکی ورسره چا څه قسم مرسته یا لارښودنه نه ده کړې د په خبره چې بل ناول هم تیار دی او ډیر زر به هغه چاپ ته کولې شي
او د لیازم د دوانه په اصل کې د عربی الفاظ د غټ ګمراه او د لکه د دا چې ما لیکلې دي د په ګمراهان یا په ګناګارانو باندې لکه موضوع یې دغه 2013 کې مدا لیکلې په هغه ورځو کې زما عمر شته 16 سال
د قاضی داود شاه پلار قاضی انوار الحق سوق چې په بټخیل بازار کې د دوایانو دکان لري وایي چې هغه د کتاب د چاپ پوري د دې کتاب نه خبر هم نو
چې د څه کړي د خپل د یو تخلیقي د خپل د زمانه په دې کې هیڅ دغه د بچو د صلاحیتونو خو قدر په کار دی ما په خپل د داود شاه صلاحیتای نه ده کړی اوس په خفه يم تیر ما ته چوي د دغه کوا
د ناول پاړه د اسلامي کالج پونتون د اردو سانګي چیرمن ډاکټر اظهار الله اظهار وایي چې د دې کردارونه د خاورې د ټولنیز ژوند کردارونه دی او کدا زلمی لیکوال لګه خواريو کی نو په اردو ادب کې لوی نوم ګټلې شي
دغه خزلی چې کوم د ناول لیکل دی په هغه کې کردارونه داسې دي چې زمونږ د معاشري نه راټو کېدل دي او زمونږ کوم رښتې چې رویو په سټه باندې کوم استحصال جاری ساتي او دا هغه ترتیب بدلی دا ټول سیزونه په کې دی خاغلی ډیر په خپله طریقې سره روسي دي دا ابتدای د دې خبرې دلیل دی چې ان شاء الله دې لږونته خواري هم کې دا ناول مطالعو کې په انګریزي کې اردو کې نو د سلسله بچو هم مضبوط او مستحکم شي
د ډاکټر اظهار الله اظهار په وینا چې تخلیقي صلاحیتونه د لوی سختن ورکړه ده د کومې لپاره چې نه د عمر قید شتهونه د خاص زده کړې ضرورت ولې هر یو لیکوال د خپل چاپیریال نه قصې راټولی او فنی شکل ورلور کوي محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
د قاضی داود شاه کیسه مو واورېده اوس ورسو چې منتصر بټنی څوک وو پټان کې د پښتو د نوموړي شاعر او ژبپو منتصر بټنی په یاد کې یو ادبي غونډه شوې ده په دې غونډه کې د سیمې شاعرانو لیکوالانو برخه اخیستې وه او د منتصر بټنی په کار او زیار یې خبرې وکړې سلام مسعود په رپورټ لري
په غونډه کې د سویلي پښتونخوا د مختلفو سیمو ادیبانو شاعرانو په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته په دغه موکې مقررینو د ارواښاد منتظر بټنی د ژوند او ادبي خدماتو په باره کې په زړه پورې معلومات وړاندې کړل سپین ږیری ادیب شاعر قیوم مروت د دغه غونډې او ارواښاد منتظر بټنی ته د اوارډ ور بخښلو په باره کې وویل
زه دا وایم چې
دبانگ په تاریخ سے دا اولنې ځل دا چې شعور ادبی جرګې دا روایت قائم کړ چې خپل مشرانو ته د ایوارډ یا د غوډي یا د اولو پروګرامونو کوي. نن پروګرام چې کوم دا مرتضر صاحب را چې نامتو کسان شاعران ادیبان لیکوالان راغلي وو، ډېر لرې لرې نه راغلي وو. په دې لحاظ دوی چې مرتضر صاحب ډېر بختور سړی وو چې دومره لوی خلک د دې لپاره راغله.
د ډېر اسماعیل خان راغلي ادیب شاعر شمیم ګنډاپور دغه خبرې په دغې رنګ مخشه بوتله
چې کوم د خپل اتلان یاد ساتي، کوم خپل مشران یاد ساتي، کوم خپل شاعران ادیبان یاد ساتي، هغه ځوندی کومونه منتظر صاحب هغه شخصیت دی چې پیر روخان د پښتو ټکی زیات کړی دی او منتظر صاحب هغه ټکو ته آوازونه ورکړي دي. 5000 ديارلس آوازونه دغه یو کتاب دی، نو پکار دی چې داسې کتابونه نور هم چاپ شي او داسې مشران او ورځې لمانځل پکار دي.
د ارواشاد منتظر بیٹنی زوی بنات ګل بیٹنی وویل
زو ډیر خوان شې چې کله داسې پروګرامونه دي د پونوم باندې وار و او پکښه حاضر سه ادي د یاران وینه زو دا محسوس ک چې دې نه زیاته خوشي بل نستا او نن زو روای داسې محسوسوم لکه پلار می چې دلته مخې ته ناشته زینا ور.
د شعور ادبی جرګې مشر شرافت علي وویل چې د شعور ادبی جرګې له طرفه هر کال د سیمې ادیبون شاعرون ته په دغې رنګ ایوارډ ورکول د هغوی د خدماتو ستاینه ده.
تیر کال په 9 تاریخ کې مروه صاحب ته ایوارډ ورکړ او نن مو منتظر بیټنی صاحب ته ایوارډ ورکړ. منتظر بیټنی یو ډېر ژپو او ادیب و شاعر و نثر نگار و قلم نگار و هر اړخ په دچې و.
د غونډې په دوران کې مشاعره هم وشوه چې پکښې د یو څو شاعرانو د کلام نمونه په دغې رنګ ده.
دا یوه ګټه مې وکړه زندگی کې چې مې مینستا بسیا سو په زړګي کې. زه شاعر یم، سترګور یم، ښه پوهېږم، فرق کوی شم زه په ګولو پازغي کې.
اوس مړه ده هم پوره ده ودانه ځمکه نه غواړي اوس ستوري له آسمانه او په روزګار پسې به نه وتم له کوره که راتله چېرته تیاره له آسمانه.
کتل به دې د غاړې په زنځیر پورې ویده وم، بېګا د فراق وړ یا په تصویر پورې ویده وم. او خاونده بلتانه را باندې داسې چارې وکړې ګمان نه کړم چې بیا به په شوګیر پورې ویده وم.
د غونډې په ورستون کښې د ارواشاد منتظر بیټنی د بخشیش او په سیمه کښې د پاخه امن دپاره په شریکه دعاګانې وغوښتلې شوې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانګ.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو ست خبرونه اخیری شیبو تار رسیدلیو. د نجیب امیر نو یو ځل بیا لن خبرونه وورو.
د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې 15 کسیزه کمیټه با په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د راوستلو، د قبایلي سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره خپلې سپارښتنې وزیر اعظم ته وړاندې کوي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې له چارواکو سره خبرې وکړې. افغان لوری وایي د دوی غوښتنه به د تل پسې رمغه وي چې پاکستان دې په خپله خاوره کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه له منځه یوسي. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره د اسمبلی غړو خپلې رایې استعمال کړې. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو پر اساس ایاز صادق د 268 رایو په ګټلو سره د پاکستان د پارلمان 6 سپیکر وټاکل شو. نن سهار د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه 8 وسلوال اعدام کړي چې 13 ورځې له 8 افغانانو سرونه پرې کړي وو. ویل کېږي چې دغه اعدام شوي کسان د داعش وسلوالو سره تړاو لري. نن سهار د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ بینګا سیمه کې په زرنج موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلی چې له امله یو ماشوم وژل شوی او 4 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان مشهور سندرغاړی مومن خان بلتون د ورپېخې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. مومن خان بلتون د لوګر اوسېدونکي او 95 کاله عمر و. د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل ملک په سغدري رسنیو نیوکه کړې چې د په وینا ځینې د خفیه پولیسو رول لوبوي. په داسې حال کې چې حسن روحانی او دغه وزیران د غربي نړۍ سره د خوړې کوپالو لپاره خپلې هیلې ښکاره کوي، سغدري زو د خبره واضحه کړې ده چې اټمي تړون د امریکا سره د خوړې پولې بیا تازه کولو په معنا نه وي. او په مصر کې د راغورځېدلې روسي الوتکې د څېړنو یو چارواکی وایي داسې ښکاري چې الوتکه د یوې بمي چاودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه.
لند خبرون هم ده نجیب آمیر نواره دل آریدون که هم ده سرازه منگان ننه اخبره بانی ختم شوی. دا سپده موزینو ده ماخام ده شپک بجونه ده وایس اف امریکا دیواری دیو اخبره بانی هم آریدلشه. هم ده سرازه نیس اجمل ده خبرون ویان نجیب آمیر و تکنیکی همکار جانتن سر ده طول و همکارانو ستاسنه اجازت غارو خوشحال و سه ده اللہ پامان.